یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاونډ مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي، او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کابل کارتې پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هېواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوز لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوز ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان څلورمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باوری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپوه سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي.
پر لارې کډیږي، وره لاره خرابه ده، ټکرونه له دغه امله سپېږي چې زه په چپه لاس روزم یا هغه په چپه لاس روزم.
د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کوم واغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
با په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته، ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبه خور په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تیره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوی موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1923 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي دستولو او د دوه اړخیزو سلا مشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه دا چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستان د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل شوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د اندیښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د ښځو د حقوقو یوې فعالې فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیز او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لومړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سبان دی لاست میاشت مخ کی پر ټول افغانستان واکمن سول او له غرا هیڅ شزی لکاره منسوی او دنجونو پر مخ د منځنوی شوونځیو او لیسو دروازې بند سیوی دی. طالبان ویلی دی چې شوزو تبه د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او دنجونو د تعلیم په برخه کې پر یو لایحه کار روان دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبه او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل سي. ولی خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلې چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمفونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونړول چې خلک له کورونو وتلي وو. کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه گذاری کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر اختیا د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولی هرکلی یې پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغه هم تشویق کړي او په خپل مناسب دندې او تور کړی صلاحیتونه او تور کړی دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شم صاحب د پاکستان خبرګون بچوي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط خشي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي.
د هند سره مستقلی اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنه د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردواره تر سره شو ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو چې ممکن د هند او د طالبانو د تازه جوړ شوی اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیايي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسته پښتنه شام صاحب چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوي؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچي ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروسته حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلی په خاطوجی سمو کې د دوی پاوز د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي څو وضع سمه کړي. هغه په دې اړه له خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. روسیې چې د روسیې کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی، هلته په درنو توپچی او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یو اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسیدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چیرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان وو او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډیره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یو موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیه دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی، خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته نږدې د هرسک ولسوالۍ او یو کلی د روسانو لاسته لوېدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورزیلانو کړ چې کیف ته د اوګده واټن وشتونکو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړي دی او مدارنګ ځینې نور وسایل او پوزي تجهیزات ورکړي شي د ټولو د غمرستو اندازه 4.5 میلیون ډالر ترسیږي. تر دې ها خو د بریتانیا دفاع وزارت په تیر بیا استخباراتي څنګه چې د اوکراین جګړه ساري په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړي ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې لپاره راهیسي د خپل عالی قومندانې ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر لداندې لری کړی دي.
ل خبرونو ور اخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیارغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د خښو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لویې لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګڼه دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کانډ کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لار ډیر خراب ده، موږ کور ته لاړ شو په درې ورځې مو د بدن دردونه نه شکي. دا لارې کډی مو وي خواستغې مو کې او یو بریک نه دی نه تباجې نه پنځه دي. دا لار پر هر کې متر باندې د لس لس کټې ډېرې دي. خدا غوښتن درې دغه لار نه خېست ډېر به موږ ساس او ډېر به خشار ستا دا موټر دوه در به دار زیاده دا موټر لا در به دار کړی.
بریالی له آزادی رادیو صرف خبرو کې وویل ک دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په څوار له ساعته کې وهو.
پر لارې کډی دی وروره لار خراب ده، ټکرونه له دغه مرسه پیژلې چې زه په چپل اس روزم یا هغه په چپل اس راوځي. پر د کډی سمبال کو هغه ورور ته نه کده ټکر ما پیسې راځي وای سم ما پیسې راځي ما خصه کې زه خدای عثمان یم سپیژلې سپیژلې جوانا ساغه
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دوی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو، شاوخوا 5000 ډالر تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لار زیانونه ګاللې دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه کې یوې خوا ته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخړې سوې ماینونو خراب کړې دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو هم جری په کې کښلې دي.
بخې ډېر خراب ده، پر دغه لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسو هم وینئ موږ هم وینو او بل لا کډی دي لا کډی بخې ډېر سوي دي کډی نه ټکیږي.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لویې لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوری. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر رسپانی په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلو سره مرسته وکړی شي. ورسپانه وی طالبانو تر دې په خو هم څو ځلې د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه کړې. خدا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونی زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې دغه پیسو 2 میلیارد له کنګل راوېستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکایي طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو مؤسسو ژغ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبر اوف د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر رسپانه په عین حال کې د ای بی ټی مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. مال مل رسپانی چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د تیبی مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. رسپانه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل رسپانه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدر من اوریدونکو او اوس هم پام وکړی هغو غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره سره په اړیکه کیم. دا د سره صلیب د موسسې ده چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې. د میوان په ولسوالۍ کې، د پنجوایي په ولسوالۍ کې ټول د څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې. او موږ د جړی په ولسوالۍ کې بستا وطن موږ د پاتې دی 15 شپېته داسې پاتې دی. د وسره دا مرسته نه ده سوې. موږ غواړو د سره صلیب د خاصه چې دا غږ موږ لا پاتې کسان هم کورونه نوښته کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره. دا وس څنګه حکومت د خلکو د لوجو د تن دی غم نه لري، بلکې خلکو چوا دونه په ودو کې ډول باندې وجره بنه خریات مسلمانۍ کې دا باندې دا کار داسې دی، دا کار داسې دی. دا وس څنګه حکومت دی چې نه اس کوا خو پریږدې ولاړ دي سي. موږ په جره دی کار لري، موږ په مانزه دی کار لري، په ارشه باندې پرچو کې راګرځولې ولې دي جره خریاله د ول داسې ولې داسې دی.
د ننګرهار ولایت نه در سره غږیږم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو ایف پی او یونیسف یونیسیار موسساتو باندې غږ کوم. باید کومې اولې مرستې چې دي دی باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو ایف پی او یونیسیار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري. هغوی باید ډیره همکاري وکړي. د افغانستان د مالی وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه یې دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
ورور
خبر د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا دبليو پی مرسته کړې ده دا ټول د غته رسیر خانانو تر رسیر مسکینان چې نور کې وروره په خاله انجنیرانو خپل به شل سروي خپل کوله وس ملکان ته مشرتو پر کړی د ملکان اگر شناختو ترکیه خوار او غریب ګرځ پچیږي نو خار غریب ورسی وی ولې ځوانان اسکار وکي او خپل شناخته ورسی په وژنګ یو ژنګ ورته وی بیا کاټ ورکي زما دا هله چې ټولو انجنیرانو ته خپل جې سروي وکي سندل سرسخ
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دې خبرونه کې ځینې مطالب چې موږ مخکې خبره کړې و لخبرې دوه پاتې شول. لدې قبل له تاسو زه بخنه غواړم، خو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر وپانه ټول هغه مطالب وګورئ چې د ازادۍ راډیو خبریالانو چمتو کړي دي. 12:30 دي. هر مشول چې د ازادۍ راډیو د وپانه پته درته وایم، azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو وخت دی. شیبه وروسته به مرسلین ارسلا د زهرو کاروان په پروګرام کې ستاسو کوربه وي. خدا شیبه په مکرې خبرونو ته. اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړې. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپنا او درمل برابر کړل شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2,500,000 پاونډه مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کمښت له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي دي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پاروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارتې پاروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوری له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بیګا د هیواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونه یو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوځ ته په ختیځ کې د روسیې د پوځي ځواکونو په توپچي حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څه د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مرسلین ارسلا د ما همکار د شیبه په ستوري کې
اوریدونکو له 2003 میلادي کال تر 2020 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارډ امریکایي ډالر ولګول. خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نه شوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورن کړي. د 2021 میلادي کال د اګوست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشت حساب دي. د 2015 کال راهیسه په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې. خو په 2015 کال کې تر سره شوې تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشه یي موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشه یي موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډېریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی. خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بلې درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بس به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لمړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ته چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نوی کرل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کر موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به کې ویلي استعمال او خواړه خو پر زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، د کښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا من نه شول، بیا وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او بزر حداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې ترڅو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې د سې کاره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې د شاهدو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډیر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحه ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې خوخوا په شان لګړې 2001 په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی. نو دا داس دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړی وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داس موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېر من ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نوي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی، او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرنۍ مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې د جنګ سره وه، تېرو څلوېښتو کلو کې د جنګ سره تړلې وه، او اوس هم د ناامنۍ سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده. او د بلې خواسه زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې، هغه متضرره سوله، د هغه جنګو متضرر کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې هم کېدل، دا د زموږ عنعنوي د خوښې کښت نه و نه دی. بعضې مجبوریتونه بزګر واداره ودې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمین هیڅ یو زمیندار د دې شاهد ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدله، په کال کې یو کښت به وه، موږ دوام کښته درلودې سر ته سر کې د افغانستان، موږ دوام کښته درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله، لابراتواري تخمونه معرفي سوله، چې اوس موږ د کال څلور کښته لرو، حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښته کوي. یعنې د یو شپږ میاشتنۍ کښت راورسېد، او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښته راورسېد، او دا عمدي و. دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه، موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولای شو داسې تخمونه تولید کړو، او نه زموږ په عنعنوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو. خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو وارو مجبور شول چې د خپلو کښتو د خپلو ځایو څخه فرار وکړي، د هغه ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سوای چې مطمئن واوسېږي. اوس مطمئن نه دي، اکثره زمینداران مطمئن نه دي، اکثره بزګر مطمئن نه دي، دوی د خپلو کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي، رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدي وي. یعنی زب دا په ډېر سراف سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي. ولې؟ پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي، او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي. نو دا د موادو مخدر یا د تریاکو مسله دا په څه پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطح باید دا څه وڅېړل شي. د بلې خواسه زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر شي درلوده په افغانستان کې، هغه متضرر شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطره باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوهم یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د ځمکې خبره کوو. د ځمکې سره تړل شوی خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تیرو څلوېښتو کالو کې یا په اضافه تر څلوېښتو کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو شوله، د منځه ولاړله. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کوي، بلکې هغه څه چې موږ درلودل هغه هم د لاسه ورکړي. نو دا یو اوږدمهاله پروسه ده. امیدوار یم چې حکومتونه دا شی بطرح
کړي. لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب، چې دا نړیواله ستونزه ده او تنها افغانستان پورې نه منحصر کېږي. نو په دې برخه کې خو نړیوال طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري. خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی، اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی، دا منع شوی کښت نه کېږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کېږي؟ شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده.
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وه، او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډیر وړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د مواد مخدر د کښته منځولو لپاره افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجود په ټول پیسو سره په ټول توجه سره چې نړیواله د افغانستان کې د لودره وخت چې نړیواله افغانستان ته راځي موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپور پر اساس باندې د یو نماده د راپور پر اساس باندې موږ په درې سو اټنه کم تولید په افغانستان کې د لودي او اوس د دوی د راپور پر اساس باندې بعد نه شره 100 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو دا معنی دی چې توجه چې دوی کوله توجه نه و توجه و دې ته چې دوی څنګه وکړي چې دا کښت نور مختول راشي او د دروسه وټنه خو بوزي و 10000 ټنه 10000 ټنه ډیر لوی امر دی ډیر سخت لوی امر دی په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر محاسبه چې حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نيسي ازمولای نو دا معنی لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورټ کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسوله موجوده دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو زه هم شری چې نه چې د دې توجه نه کړي دوی توجه یې دا په فکر کوم په ځای د کال کې به دا شروع زرو چې نو ورسیږي اندا کار آمدن سوي د درسني چې د طالبانو حکومت امارات حکومت راغلي دي نو دا ستونزه اوس پیرا سره دا ستونزه د پخواسه फायदा او دا ستونزه د پخواسه دوی حمايه کړې ده کستانو آمدن حمايه کړې ده دا چې د دې دغه چې پیسې د چاو جيبوت لري دا د حکومتو په ساته د جهان په ديرو مملکتو په ساته دا ویشل کېدلی خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره مخاصه مبارزه وکړي
ډیر مننه رفیق صاحب ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخه تداوی ته ډیره غوې پورې تړلې و اوس د مرستي راکمې شوې چې چاته په برخه ډیرې برخو کې مرستي بيخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلې دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا د نیو اوس کم څلوېختو تر کم شوې دي دې برخه د معتادینو د درملنې باندې څونه اغیز کړی دی دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی دا د مخدره مواد او د استعمال څونه څونه جديده تاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیر شلو کلونو کې سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیر مرسته شوې و د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مؤقت یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسي درلود دا مشکل لتي یو کال راهیسي تو چنده زیات شوی اکثر مراکز بند شوی دي لکه تاسو وې د یو لپاره فند موجود نه دی د یو لپاره مالی امکانات موجود نه دي ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرانيان او د هغو حکومتونه قطع شوی دي له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوی مسلکی شبکې موجوده و هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوی ظرفیت درلود او له کلونو کلونو په دې برخه کې کار کړی وو ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ورسیال ته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه ده چې مرستیم را کمی شوي. دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه ده متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه لدی وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی هومره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي ده. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې، د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلي سره وستنګيري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د محتاجینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اړه یوازې د ډاکټران په دي چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي، دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې د اوسني نه په برنامه کې او نه د دې لپاره کوم پلان ترسره کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ظفر، تاسو به تر وګرځو د سیمه ایزې همغږۍ په اړه، پخوا د افغانستان حکومت به د سیمه له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، اته څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کول. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې د سروې په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و، په خو چې د افغانستان هم غړي توپ درلود، دلته د طالبان حکومت استازي روانه بلل شو، او بل داري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي، د نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کوم همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده. اکثره د افغانستان د حکومت هغه برخه په کې ډېره ضعیفه وه که برخه یې په کې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ور باندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو په کې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن هلته هغه کې، ځکه زموږ ستراتیژیګانې زموږ هغه رابطې چې وې د خارجان حکومت ټول افغانستان د خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي چې دومره ملیارد مصرف شوی، دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوې، دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیله وه، یونیورسټي اوس هم دخیل دی، خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم په کې دخیل، د افغانستان هم څوک په دې غونډو کې نه وي، نو بیا خو بیخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې، نو اوس به څه فایده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي، که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت حل کړي.
ډاکټر صاحب، اوس خو د یو بې اعتمادۍ فضا ده متاسفانه، دغه د بې اعتمادۍ فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفیق صاحب، نوې ستونزې را پیدا کېږي د نشه یي موادو په برخه کې، تاسو د دې شاهد یاستئ چې نوې مواد مثلا لکه د دندک یا عمان بوټی چې ورته وایي، دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډېر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډېره جدي ده، د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډېر کم راځي، خو عاید بیا مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثره نشي او متضرره نشي، او له بلې خوانه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوالم په دې باور وکړي او بیا غمرستې چې کاروانګرو سره پخوا کې دي راجذب شي.
ګوره تولید و بخنه غواړم ډېره مهرباني.
مهرباني بلې رفتی صاحب، مهرباني.
زم اوکه ماما فکر وکړ چې ډاکټر صاحب زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم، چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا متضرر کیږي افغانستان. خو زه په دې بیخي مطمئنه نه یم، او موږ مانه دلیل په خپلو سترګو موږ دلیل تجربه کړی، موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل چا د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې ته په افغانستان کې تریاک ډېر کړل کم کړی نه دي، او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې د تولید په ارتباط ښه اغېزه ولري، زه موافق نه یم. زه فقط یوازې نوې لار دا بولم، او زه پر دې باندې تاکید کوم، هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کالو د اته د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وسیږي، په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدر سره وتړل شو، دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه دی. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا اومنه مې چې زما پنځه میاشتې بعد یا سرور میاشتې بعد چې ما یو کښت کړی دی شپږ میاشتې نه یا نه میاشتې نه کړ، څه زغب اصول به واخلم کوه نه خلو زره جو عموما واه کښت کوم چې لړ مالی.
بله بله رفیق صاحب، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، ارشاد که تاسو تر شو په معتادین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراتو وای په دې ورستیو کې شیوینه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغوی متعدین زندانون کې چي او یو ډول اوی اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پر حدود ده شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مې راوړی وي.
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده، خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور، جبر، ترټلو، بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله
راګرځېدل.
نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي، بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او راتلونکی کوي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله خپل میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډیر زیاته مننه چې په باسکره سره ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. خاورس.